السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلي.
امریکا کې میشت افغانان د دې سفر لپاره صوبایي
د امریکې له حکومت سره د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي.
د ولسمشر تګ امریکا ته طبعاً د افغانستان لپاره یو ډېر مهم او اساسي ټکی ده.
اروزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې.
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچېرې نه کوي
پنورستان کی خلق د درملو د نشټوالی په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي.
موږ د غره دوا د زیتون یلنه شمکه او یو بل پرکوای یغه دغه شی مو استعمالو.
روسیه کې په د ورستیو څو ورځو کې د کرونا مثبت پیښې ډیر زیاتې شوې. تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت ساروان وورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید. د هرات والی وای یو سل دیش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوي دي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکر د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوی دی چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبري وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په تیره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یوه نوي باب پرانستل بلل شوي دي. په پام کې راځي چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقرې له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سل او دیرش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. ولی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړور پریکړه کړې ده. د هرات ولی زیاته کړه له حکومت سره ملګری شوي طالبان به د شندن، زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء د رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په ننګرهار کې وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو. ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء د رستیزوال شي یو موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی و. د ده د وژلو مسؤلیت تر دې د محکمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیشه شاوخوا دولس نیمې بجې د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکې وشوه. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویندوی وایي چې په دې پیشه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تورو شیشو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سقوط ولسوالۍ ازر حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازر ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وایي پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قایم آزادی رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین په اړه پر روابطو تاریخي آثار، او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همداراز وویل چې د دې کلتوري خونې ترڅنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچیانو لپاره پرانیستل شوی دی. د ښاغلي قایم په وینا د افغانستان د کلتوري خونې په پرانیستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. دې پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوښه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کیڼې خوا یې ګزار خوړلی دی. نیو یارک ټایمز ورځپاڼې د ایراني سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کرات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبرې سرچینې نیو یارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته تللی دی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ښاغلی غنی او ورسره ټیم چې پکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی. داسې وخت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې دننه جګړو زور اخیستی دی. ورځ تر بلې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تیره شپه ناوخته له کابل واشنګټن ته روان شو. په واشنګټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار.
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حق لا ازادي راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالی وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېر وختونو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي. مو د ولسوالۍ سقوط معنا نه ده چې حتما دا به مرکزي بلاخه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسادی راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و مردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی امریکا کې دي، دوی به سبا د جمعې په ورځ د امریکا په وخت بده سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن او ورسره پلاوی سره وګوري. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان څه وایي، د دوی په استازیتوب دوه تنو ښاغلي عزت الله شمزي او دلاور فیضان چې پخوا چې لیکوالان او شنونکي دي، دوی ازادي راډیو ته خپل غږونه راستولې دي.
زما نوم عزت الله شمزي دی. زه د امریکې په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله حیات نه چې پراس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی ده او دوی امریکې ته سفر لري، د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکې له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاغو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړي، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبي خبره دا به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي دی افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ڈی سی او ممکن په نیویارک کې تیرې کی. خو په دې وروستیو کې اورېدل کېږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیز ده او پوښتنه را ولاړی.
په امریکا کې میشت دوه افغان شنونکي او فعالان و، عزت الله شمزی او دلاور فیضان. اوس هم دننه افغانستان ته راځو. هلته ښځې څه توقع لري چې د افغان حکومت مشران امریکا ته په سفر کې څه موضوعات مطرح کړي؟
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعال زموش تامه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکای د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسرونه چې په دواله سيزه کې درلودې هغه لاسرونه خوندې پاتې سي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای شي.
محتمل د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هیواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یو طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی. صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی دا هم د دوی خپل همت دی. البته داسې زمینه سازي دولت کړی دی مننه کوو. نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپل ځوانانو ته ورکړو زما فکر کې ملت راجیو کول ډیر ښه ده، نه خارجي سیاست و.
ژوند
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
آزادی رادیو ته غوښتست. په افغانستان کې د جګړې لزیاتیدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوی. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشرۍ د رای د پخوانیو جهادي قومندانانو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. طالبانو بیا دغه ډلو ته ګواښ کړی چې د وسلو له اخیستلو دې ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاڅونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو یې د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامی ګوند د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي حضرت علي او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو پر راپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنځ انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلې. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د میلیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړی دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو هرکلی کړی او د دې لړۍ د پراختیا هیلې ښودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږوي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاسول مهم نه دي بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل
هر
کال خو استجالیت و یوز داره، اما
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کون کی مدیرات سی، ځکه دا سینسی چې بیا د انارشی او ځنځنی وخواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالې نشتې کوي او د ښارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسي.
دا
په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او وویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلوال شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
و امردل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا په شمال کې خلکو وسلې اخیستې دي، اوس په ورشو جنوب ته په اورزګان کې هم سلګونه کسانو د افغان حکومت او پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې اخیستې دي او وایي چې غواړي د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دی چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسیله پورته کړی دی. د دغه کسانو شمیر سلګونو ته رسېدی او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وې. نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلې وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمیدالله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول وی ویل، هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دوی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیرې نه کوي دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه چې سلا بیا راپورته کړي دي، نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره.
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالۍ د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړې پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو ږغ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامن نبیل هم نمیږم، 118 کسان را وستلي دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزارې ورته کو چې سولح وکړي، سولح وکړي، سولح وکړي، سولح ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وزه پودو خپل د امنیتي ځواک کونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی له خرابت په جراوت پولیس اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو ږغ کوم چې موږ تاسې ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولح وکړو، نور به دا جنگ ته د پای ټکی کېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدله شوی دی، کوټ کوټ شوی دی، ډېرې وینې بهېدلې دي، نور بس دی. خو اما که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سوله ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلاً حکومت غواړئ، دا موږ وعده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. هم دا رنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ د رادیو ټول پروګرامونه واوري. وربشو نورستان ته، په نورستان کې خلک وايي پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي په وجه بیرته د غرونو او محلي جوړو بوټو په وسیله درملنه کوي. د دوی په خبره چې یو نیم کال کېږي روغتیایي مرکزونو کې درمل نه لري او همدار زیات کسان نورو ځایونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال او درملنې وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له نورستانه واورئ.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دی. وای له څو کالو را په دې خوا له محلي درملو او جړوړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله، چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هیر شوي. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
مګر دې غره دوا دغه زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکو یغه دغه شی موږ استعمالوم، دغه دوا نه په خدای پاک موږ ته دوا ګرځوله اوس هغه شی موږ نه ارشوه دی. اوس یلی سره دلته دې ضرورت د کلینیک موږ ته نږدې دی، دلته دوا نشته. پنځه شپه و میاشتې چې دغه دوا دغه خارج دی هیڅ نشته دی. دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد هم درد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو کې دی. وای په روغتي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن د جګړو لامل بندي شوی دی. نه څوک له بل ځای درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي، نو ځکه یې بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډېر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده او ډاکټرانو ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا هغه پخوانی دود دستور ته راګرځېدلی دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو هغه نه استفاده کوه. د نورستان خلک یو ځل بیا هم هغه پخوانی حالاتو ته ګرځول شوي دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګیډې دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او مهرتی لپاره شمکه، د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنۍ او نور شیان کارول، چې اوس د همدی شیانو کارولو ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټران او صحی کارکونکو به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته ماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ستونزه یې د عام روغتي وزارت او ورک سره شریکه کړې ده، خو لا یې هم د حل سرک نه لګیږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل،
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسؤلین څارنوالۍ ته ور وپېژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي، چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډېرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تېره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحی کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونو د ورکړې خبره کړې و او همدارز اشمنه کړې و چې دوه ورځې کې بعد وزارت حقیقت موندونکو پلاوی نورستان ته لاړ شي. خو خلک وای نه تر اوسه روغتي مرکزونو ته درمل رسیدلی، نه صحی کارکونکو ته ماشونه ورکړل شوی او نه هم د وزارت هغه حقیقت موندونکو پلاوی نورستان ته تللې.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چیتا خفا نشی پیزوانا لات بل دول دی، راغاڑی نوزی جانانا لات بل دول دی، وراغاڑی وان نوزی جانانا لات بل دول دی.
گران هوادوالو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. اسمت ساروان لند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځنی سفر نن واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. په پام کې راځي چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشه د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د درېیمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالی کې وبښل شو. په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې آزادی رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوي ګولۍ وبښل شو. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وبښل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پېښې شاوخوا 12:00 بجې د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکي وشوه. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازری ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. نیوټرنس ورسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د اولمپیک نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ورځې په مناسبت د لوبغاړو د هڅونې او ستونزو ته د رسیدو په هدف نن یو کانفرنس جوړ شوی و چې چارواکو او لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې لوبغاړو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنو او وړاندیزونو باندې ټینګار وکړ. یاد کانفرنس کې لسګونو لوبغاړو د آسیا اولمپیک د شورا غړیو او د فدراسیونونو استازیو ګډون کړی و. چارواکو ژمنه کړې چې د افغان لوبغاړو د ستونزو هواري او ورته د رسیدو لپاره به لازمي هڅې وکړي. افغان لوبغاړي د محل بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره له کمو امکاناتو شکایت لري. په اورسکان کې د لوبڅارن یو ټولګی نن پای ته ورسید. د ټولګی د اورسکان ولایت د لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په موخه څلور ورځې د مخه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. په یاد شوی ټولګی کې سلر وش لوبڅارانو ګډون کړی و او لوبڅارانو په عملی او نظری توګه د افغان فوټبال فدراسیون د نړیوال لوبڅار حلیم آقاشی رزاد په لارښوونه روزنه ترلاسه کړه. او د پاکستان سوپر لیگ پایلو بانن مخام د ملتان سلطانز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دواړو لوبډلو سره افغان لوبغاړي لوبیږي. د ملتان سلطانز لوبډلې سره رحمان الله ګربز او پیښور زلمی لوبډلې سره بیا حضرت الله زازی او وقار سلام خیل لوبیږي. حضرت الله زازی پیښور زلمی ته درې لوبې وګټلې او پایلو به ته ورسوله. بل لور ته بیا رحمان الله ګربز یوازې یو لوبه کې لوبیدلی او نور شانس نه دی ورکړ شوی. دا د ولده چې پیښور زلمی په 2018 کال کې هم د پاکستان سوپر لیگ اتل ولې ګټلې و.
ازادي رادیو ته غواګاست. سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. اوسم د کرونا په اړه درته راپور لرو. په روسیه کې د کووید 19 پیښې دا وروستۍ ورځې ډېرې شوې. هلته دامګړي له 5,300,000 زیات کسان په کرونا اخته دي او دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول له 15,000 نیولې تر 14,000 پورې مثبتې پیښې ثبتېږي. احمد شیبر او نور جزئیات ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه واورئ. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی.
د سایبیریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سره کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډېر دقیق څارل کېږي چې د کورونا پیښې زیاتې خپرې نشي. روانه میاش پروسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کرونا پیښې په 24 ساعتونو کې نږدې 9000 تر رسیدې او د جون تر 13 دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1000 واوښتې، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنطین سخت شو. د ماسکو ښاروال سرګي سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر 19 تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازینۍ سیمه ده چې د کرونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل، څو د کرونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسېدلي دي. د فرانسې د حکومت ویاند ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرښې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سری کرښې ټول هیوادونه 20 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي، باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د یوې اونۍ په مخه باید قرنطین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي، هغوی باید 10 ورځې قرنطین شي، که نظر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کرونا مثبتې پیښې یو ځل بیا زیات شوي دي. پرون په 24 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز استوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څنګه ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپله هم غښتلې وي؟ نن په خبرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره میلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه. ستړي مشي، تاسو هم خیر وسئ.
خپل دغه د مور د شودو پر ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت